اوردونکو د مشال ډیو پروانه غړي کې د خپل قربای سره الله مومن سلامونه منې وخت په پښتونخوا کې د ورځې 4 بجې شوی په دې غړي کې بواره د ناتو عمومي سکرتر اندري فوغراس حسین ویلي د افغانستان په مسله کې د پاکستان پوز په همکاري کې د کمی په واقع کې دوه ورته سخت افسوس دی. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د محل د امریکا د مالی مرستو اداره یو ایس آی ڈی یو شمیر پروژو باندې پلکونو امریکایي ډالري مصرف کوي، خو دغه سیمو ځای ولس او مشران وایي چې په ځمکه هیڅ نه ښکاري. په دې اړه هم رپورټ لرو او دا به هم اوري چې درنډي کوتل په بمی چاودنه کې وژل شو خلکو خپل خپلوان وایي د حکومت لخوا د مرستو ژمنې لا هم نه دي پوره شوي. خو لومړی ورځو منور شاته چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړي.
اول د خبرونو سرټکی د ناتو سیکرټری جنرال اندرس فوګراس موسین وای د افغانستان د شخړې د حل لپاره د پاکستانی پوز لخوا د همکارۍ په کمیدلو سخت افسوس کوي. افغان چارواکي وای غزنی ولایت کې د پوزي عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو د دوه کمانډانانو په ګډون شپږ تنه وسلوال وژل شوی دي، او د مصر سرخار قاهره کې د شام د حکومت د مخالفینو ترمنځ غونډه روانه ده. او اوس د خبرونو تفصيل. د ناتو سیکرټری جنرال اندرس فوګراس موسین ویلي چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره د پاکستانی پوز لخوا د همکارۍ په کمیدلو سخت افسوس کوي. نوموړي په برسلز کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال هیله څرګنده کړه چې د پاکستان سره به د لړکې ډېر زر ګډې حل ځلې بیا شروع شي.
We have seen a decline in cooperation activities.
موږ په دې تیر میاشتو کې د پاکستان د پوز په همکارۍ کې د کمی شاهدانو سیدلیو چې ماته پر سخت افسوس دی، او دا ځکه چې زما په فکر د پاکستان او ناتو ترمنځ نږدې همکاري د دوړو خو په ګټه ده. لدې کبل ازما هیله دادا چې ډیر لری بنوي چې د همکارانه فعالیتونو پر ځای کېدل به ووینو.
خاغلی راسموسین په داسې حال کې د پاکستان لخوا د همکارۍ بیرته شروع کېدل ته هیله مند دي چې د ناتو د رصد د لارو د بندیز لوجه د پاکستان او امریکا تعلقات هم خراب دي. بلخوا پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې د هیواد اعلی حکومتي او دفاعي چارواکي په افغانستان کې د ناتو ځواکونو لپاره د سامان د رصد تړل شوی مهمې ځمکنۍ لارې واپس پرانستلو په لړ کې غونډه کوي. دغه لارې تیر کال په نومبر کې له هغه ورسته وتړل شوې چې د ناتو په هوایي بمبارۍ کې سلويخت پاکستانی پوځیان ووجل شول. د امریکا د خارجه چارو وزارت وای د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د تیرې هفتې په اخره کې د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره په ټلیفون د رصد د لارو په اړه خبرې کړې. پرون د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر تامس نایټس د پاکستانی چارواکو سره د خبرو وروسته واپس واشنگتن ته لاړ. د پاکستانی میډیا رپورټونه ویلي په افغانستان کې د ناتو ځواکونو مشر جنرال جان ایلن هم پر اسلام آباد ته تللی وو چې د یوې هفتې نک په کمه موده کې دا یې دویم سفر جوړیږي، خو په سمدستي ډول د دې خبر په اړه پاکستانی او امریکایي چارواکو سندي ویلي. د باجول ایجنسی په ناوګۍ تحصیل برک مانګر سیمه کې د امنیتي ځواکونو په یو ګاډي د سړک د غاړې خخ بم چاودلې. د باجول خار هډکوارټر سرکاري هسپتال کې د حادثاتو د څنګه چارواکي بخت باچا ویلي پیخه کې د امنیتي ځواکونو سلور کسان جوړبل شوي، خو لا تر دې دمه پکې څوک مړ نه دي.
جی ہاں وہ سلور کسان پشاور تھا چلو وانا زخمی پتہ نہ لگی یہ سیری تو سونور دکھا
تر دې دما چا د دې پیخې پلا په غاړه نه داخسته. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د غزنی ولایت حکومتي چارواکي وایي د دې ولایت په بیلابیل ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو او هوایی بریدونو په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو د دوو کمانډرانو په شمول شپږ تنه وسلوال وژل شوي دي. په غزنی کې د افغان ملي پوځ یو ویان محمد حکیم استانکزی وایي
د ګدل په کلی کې چې مربوط دی ولسوالي قرباغ ده مشترک عملیاتو په ترڅ درې نفره طالبان چې یو تنه قمندان حکیم نومیږي وژل شوي دي، او له هغو دوی نه څلور میله کلاشینکوف، یو میل زیکویات، دوه راده موټرسایکله لاسته راغلي دي.
بلخوا د غزنی ولایت د والی ویان فضل محمد سباون وای پرون په اندړ ولسوالۍ کې بهرني ځواکونو د هوایي بریډ پر مهال د ملا بشیر په نامه د طالبانو یو کمانډان وژلې دی. په دې اړه د طالب وسلوالو لخوا هیڅ دریز مخیتان نه دی راغلی. د استرالیا چارواکي وای په افغانستان کې د خاصو ځواکونو یو پوځي وژل شوی دی چې ورسره په افغان اشخړه کې د استرالیا د وژل شوو پوځیانو شمیر 30 تر رسیدلی دی. نن د امنیتي ځواکونو مشر ډیوډ هارلی ویلي سلويخ کلن پوځي چې د افغان ځواکونو سره د یو مخالف وسلوال مشر د لټولو په مشن وو په سینا په ډز لګیدلی وو. هلته ایرانی رسنۍ وای هیواد یې د شهاب دریم په نامه د منځنۍ فاصلې ویشتونکي بیلستیک میزایل کامیاب تجربه کړی ده چې د خپل مخالف هیواد اسرائیل د ویشتلو صلاحیت لري. ایران وای شهاب دریم د 2000 کیلومتر فاصلې پورې هدف په نخښه کولی شي. اسرائیل د ایران نخوا او شا 1000 کیلومتر لري ده. د میزایل دا تجربه د هغه تربیتی پوځي مشخونو پر مهال وشوه چې ایران پرون په داسې حال کې شروع کړي چې د خپل لانجمن اټومي پروګرام له وجې ور باندې د غربي نړۍ لخوا فشار مخ په زیاتېدو دی. د شام د حکومت د غیر متحد مخالفه ګوندونو ترمنځ نن په دویم ورځ هم په دې غرض غونډه روانه ده چې د شخړو ځپل شوي هیواد کې د سیاسي انتقال لپاره رایوځي شي. دا غونډه د مصر سرخار قاهره کې د عرب لیگ د انتظام لاندې په داسې حال کې کیږي چې د انساني حقوقو ادارې هیومن رائټس واچ د شام په اړه خپل ریپورت کې ویلي دی هیواد کې د حکومتي ځواکونو لخوا په تشدد او بدسلوکۍ کې د ولسی خلکو د وجنې منظمه لړۍ روانه ده. یاد اداره وای شام کې روان تشدد د انسانیت خلاف جرم دی او د جرمونو نړیوال عدالت ته پکار دی چې د دې خلاف ګامونه پورته کړي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو د سانګې مشر ناوی پله هغه هیوادونو ته خبرداري ورکړه چې شام ته وسلې لیږي او د جرمونو په نړیوال عدالت یې یو وار بیا غږ کړي چې په شام کې شوې ظلمونو تحقیقات وکړي. بلخوا صدر بشار الاسد د شام د ځواکونو لخوا د تیرې میاشتې په 28 نیټه د ترکیې د جاز د ویشتلو په پیښه د افغان سرګندونه کړي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوردل چې منور شاولان د کول تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شي. په دې غړي کې به ووري د ناتو عمومي سکرتر اندري فوګراس موسین وای د افغانستان په مسله کې د پاکستان پوز په همکاري کې د کمی پراتلو ورته سخت افسوس دی. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د بلوچستان له خلکو سره په تیر وختونو کې زیاتوب شوی او اوس به دوی د صوبې پرمختګ او خوشحالي په خپلو لومړیتوبونو کې راولي. خو د بشري حقوقو یو کارکوونکی وایي
ډېر ناممکنه خبره دی. بلوچستان کې مستقل خرید کې داسې حالات نه دي چې مطلب د وزیر اعظم سم کې بل چې یو شی څلور نیم کال کې سم نه سنو دا شپږ میاشتې چیرې سمېدلې.
د پاکستان په لنډې کوتل کې په بمی چاودنه کې جوبل یو ځوان وایي
ما دواړه خېوی یسترګه ما راوتلې و د مخه د مسو او خې مسو لاسونه ما د ډېر تکلیفون درېش په بيوشا مسپتال اوس بس په خې ارس مخوګي بس ځان من بسخت تیرو ځان چې حکومت را پیسې ملاش یسترګي علاج کم.
په پاکستان کې غیر دولتي ادارې داوا کوي چې دوی په قبایلی سیمو کې یو شمېر د پرمختګ پروژې پیل کړي دي. په مدني ټولنې یو غړی وایي
او د نارت وزیرستان د کورونو نه نشو اتله دا کوم نروي چې ما قبایلی خزو ته ټریننګ ورکړو قبایلی خزو ته مو ډیولپمنٹ وکړو دا کوم داسې د نر بچي وای چې ما دا کار وکړو.
د تر څنګه نور هم یو شمېر رپورټونه لرو او پرسته نیمای کې تاتارا اونیزا خبرونه هم لرو. د مشالې ډو سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی رپورت اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د ناتو جنرال سیکرټری اندریس پوګراس موسین ویلي چې د افغانستان په مسله کې د پاکستانی پوز د همکاري په کمیدو دوی ته افسوس دی. نوموړي په ان وخت کې هوډ څرګند کړی چې د افغانستان لپاره د ناتو تګلاره به بدل نه شي. د راس موسین څرګندونه په داسې مهال مخته راغلي چې پاکستان له تیرو څو میاشتو راهیسې د ناتو د اکمالاتو پر وړاندې خپل لارې تړلې دي او په دې وروستیو کې یې تور پورې کړی چې وسلوال د افغانستان له خاورې راځي او په قبایلي سیمو کې پاکستاني ځواکونو او خلکو باندې بریدونه کوي. نور تفصیل له واشنگټنه د هرنبا چا په دې رپورت کې ورو.
د ناتو عمومي سکرتر اندرس فوګراس موسین په برسلز کې خبریالانو ته وویل چې که څه هم د افغانستان په مسله کې د پاکستان د پوز د همکارۍ په کمیدو ورته افسوس دی خو هیله خوده چې د دغو ګډو هلو ځلو بیرته پر ځای کېدل به ډیر وخت و نه نیسي. موږ په دې تیرو میاشتو کې د پاکستان د پوز په همکارۍ کې د کمی شاهدانو سیدلی یو چې ماته پرې سخت افسوس دی او دا ځکه چې زما په فکر د پاکستان او ناتو ترمنځ نږدې همکاري د دواړو خواو په ګټه ده. له دې کبله زما هیله دادا چې ډیر لري بنوي چې د همکارانه فعالیتونو پر ځای کېدل به ووینو. ښاغلی راز موسین په داسې حال کې د پاکستان لخوا د همکارۍ د بیرته پیلېدو لامله هیله ښکاره کوي چې ویل کېږي د ناتو د اکمالاتو پر وړاندې د دې هیواد د لارو دوامدار بندیز د امریکا او پاکستان اړیکې د خطر تر بریده خراب کړي دي. پاکستان د ممندو په سلالا چک پوسټ شوي د 13 نومبر میاشت د ناتو د هوایي برید په ځواب کې چې سلیریش پاکستانی عسکر پکې وژل شول په افغانستان کې میشت د دې سازمان د ځواکونو پر وړاندې خپلې اکمالاتي لارې وتړلې. ناتو دا مهال په افغانستان کې د خپل ځواکونو د اړتیاو پوره کولو لپاره د روسیې او منځنۍ اسیا د هیوادونو لارې کاروي چې د امریکا د پوځي چارواکو په خبره دغه انتخاب ورته د پاکستان د لارو په مقابل کې درې برابره ګران تمامیږي. راپورونه په عین حال کې وایي چې د افغانستان او پاکستان په ګډه پوله د همکارۍ د بیرته پر ځای کېدو هیلې وروسته تر هغې نورې هم ټکنۍ شوې چې کابل د کونړ ولایت په ځینو سرحدي ولسوالیو کې له پولیا خوا څخه د توغندیو د ویشتل کېدو په مسله جدي غبرګون ښکاره کړ او اسلام آباد تور پورې کړل چې وسلوال له افغانستانه د پاکستان قبایلي سیمو ته راوړي او د دوی ځواکونه په نښه کوي. په ورته وخت کې راپورونه وایي په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان ایلن د تېر اتوار په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستانی پوځ له مشر جنرال اشفاق پرویز یعنی او نورو پاکستانی چارواکو سره لیده کاته وکړه. د دې ملاقاتونو په اړه د پاکستان خارجه وزارت ویلي چې خبرې مثبت وي خو دا چې کومه حتمی نتیجه یې لا هم نه ده ورکړې. د برسلز خبری غونډې ته په وینا کې د ناټو عمومي سکتر انډرس فوګ راسموسن په دې وروستیو کې د طالب وسلوالو په حملو کې د شدت موضوع ته اشاره وویل چې د افغانستان لپاره په خپله تګلاره به ټینګ ووسیږي. طالبان ښکاره ده چې د خپلې ستراتیژۍ په ترڅ کې غواړي افغان امنیتي ځواکونو ترلاسه کړی باور بې ارزښته کړي، خو پرېږده چې زه دا خبره هم په ټینګار سره وکړم چې دوی زموږ ستراتیژي کمزوري کولی نشي. زموږ ستراتیژي دا ده چې د امنیت بشپړ ذمهواری په تدریجي ډول افغانانو ته ورپه غاړه کړو. ټاکل شوی چې د افغانستان د امنیت مسؤلیت د دې هېواد خپلو ځواکونو ته د حواله کولو بهیر به د راتلونکي کال تر نیمایي پورې بشپړ شي چې دغه راز بهرني ځواکونه وکولی شي د 2014 کال تر پایه له افغانستانه ووزي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري او اوس هم یو رپورټ درو. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلي چې د بلوچستان له خلکو سره په تیر وختونو کې زیات توپ شوی او اوس باید د صوبې پرمختګ او خوشحالي په خپلو لومړیتوبونو کې راولي. نوموړی لومړی لوړپوړې حکومتي چارواکی دی چې دا خبره یې ومنله چې په بلوچستان کې استخباراتي ادارې پر خپل سر کارونه کوي. دا چې د وزیر اعظم د دې بیان په حق له بلوچ سیاستوال، شنونکي او د بشري حقوقو مبارزه کوونکي څه نظر لري، د هر څه د مشازمي په دې رپورټ کې ورو.
د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلي چې د بلوچستان له خلکو سره تر سره سوی زیاتوب د محرومۍ لوی لامل دی چې د حکومت به د پای ټکی ورتجدي او د صوبې د پرمختګ او ثبات لپاره به کار کوي. نوموړي دا خبرې تېر ورځ په اسلام آباد کې د بلوچستان په اړه یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. وزیر اعظم راجا پرویز اشرف لومړی لوړپوړی چارواکی دی چې دا خبره ومنل چې په بلوچستان کې استخباراتي ادارې پر خپل سر کارونه کوي. نوموړي زیاته کړه چې د صوبې خوشحالي او ثبات یې لوی هدف دی.
Bringing stability and prosperity in Balochistan would be the top priority of
Balochistan ke basubat o khushali ra wastal damad hukumat pa lumri tubun ki wi da strategic arzakht la kabala pa de sima ki aman de zaruri de markazi hukumat da de zail khalko sara pa tarsara shwi ziyatob khabar de che da mahrumay klak ehsasi rao parawe pa de afsos sara ba wae che patir waqtuno ki Balochistan da lumri tubun pa pae ki wo
Balochistan remained on low priority in the past.
د وزیر اعظم د دې وینا په اړه چې مکله د مشر بلوچ سیاستوال کچکولالی ډوکیټ څخه د هغه د غبرګون په اړه وپوښتل، نو نوموړی په ځواب کې وویل چې په پاکستان کې هر څه د استابلیشمنت تابع دي او لسی حکومت او عدالتونه هیڅ واک او اختیار نه لري.
د پاکستان استابلیشمنت اوس نړۍ ته دا پیغام ورکول غواړي چې د بلوچستان ستونزه زموږ داخلي ده او زموږ عدالت او حکومت دواړه په حرکت کې دي، او که ایجنسیانو څه وکړه نو موږ یې په خپله چاره کوو. خو موږ ته معلومه ده چې د پاکستان د امنیتي ادارو په ځانګړې توګه د استخباراتي ایجنسیانو مخې ته نه د عدالت څه حیثیت شته، نه د وزیر اعظم او نه هم د صدر. ټول ملک د دوی دی او دا نورې تابع دي او هیڅ حیثیت نه لري.
تر دې وړاندې هم د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او ولسمشر آصف علي زرداری د بلوچستان دورې کړې وې او په حالاتو کې د بدلون ژمنې کړې وې. خو د صوبې پر حالاتو ژور نظر ساتونکي خبریال او شنونکي صدیق بلوچ وایي چې د وزیر اعظم په بیان سره به هیڅ بدلون رانسي.
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زیارات جو ہے
پدی کی بات سے بدلن رانے سے جکہ سیاسی حکومت واک نہ لری پیو خبر بعد جان پوکڑو چی پچلور سیمو لک بلوچستان قبائلی سیمو آزاد کشمیر او گلگت بلدستان کی د اولس هیڅ رول نستا منتخب حکومت هیوازی د پیسو خړلو اجازه لري نور هیڅ واک نه لري د امنیت ټول کارونه د فوج په لاس کې دي دوی دا واضح کړی ده چې امنیت بل فوج سره وي او چې څه خوشوي هغه بکوي ترڅو چې د امن او امان کارونه منتخب حکومت ته نه وسپارل شي په حالاتو کې به هیڅ بدلون رانه شي
دا پاکستان د بشری حقوقو د سازمان بلوچستان څنګه هم په وار وار دا خبره تاییدوي چې په صوبا کې خلک تشتول کیږي او سمو دا ورسته خراب شوی مړی و موندل سي دا چې د وزیر اعظم دوسنی بیان په اړه د بشری حقوقو اداره څومره خوشبينه ده د یاد سازمان یو مشر ظهور شاهوانی د وزیر اعظم بیان یوازې یو اخباری بیان ګڼي او وایي چې ترڅو با اختیار اداري عملی ګامونه پورته نکړي تر هغه د بلوچستان مسله نسی حل کېدای
ډېر نه ممکنه خبره دی بلوچستان کې مستقبل قریب کې داسې حالات نه دي چې مطلب د وزیر اعظم سم کې ول چې یو شی څلور نیم کال کې سم نه سنو دا شپې میاس کې چیرې سمې ده لسی نو حکومت بیخي به اختیار دی او بلوچستان په واره دا اخباری بیانونه اړوره راځي مګر دا چې شمالي اقدامات دې په اختیارات کې نشته بلوچستان په واره چې خلک اختیاردار خلک دي نو هغه داسې اقدامات دلته وکړي لکه هر څومره چې ګار سوي خلک دي هغه منظرې هم باندې راوړي څوک چې لوک دي هغه راوړي نو دا ګڼ خلک څخه چې یو مستقل ال د پاره راي اما وار سي نو کېدل شي چې یو گنجایش پیدا شي
په بلوچستان کې د بلوچستان ملت پال لخوا د څو کلونو راهیسې مبارزه روانه ده په لومړي سر کې خودی د سیمې پر وسایلو د خپل حق غوښتنه کول خو اوس یې د دادی چې له پاکستانه بیل سي او په آزاد حیثیت ژوند وکړي
هم دې موضوع کې پاتې کیږو څنګه تاسو ورته تیر څو کلونو راهیسې په بلوچستان صوبه کې د ناامنۍ بیلابیل پیښې روانې دي ملت پال سیاست مداران د دې ناامنۍ ذمہوار د پاکستان استخبارات بولي خو صوبای حکومت بیا وایي په دې صوبه کې د بهرنیو استخباراتو لاس دی نور تفصیل د خدای نور ناصر په دې رپورت کې ورو
د رقبیل لحاظ د پاکستان په تر ټولو لوی صوبې بلوچستان کې د ناامنۍ پیښې لا هم دوام لري په دې صوبه کې که یو پلو بلوچ ملت پال د بیلیدو خبرې کوي نو بل پلو په فرقه ییزه پیښو کې یا د صوبه تر بل هر وخت په اوس وخت کې زیاته شکیله ده د دې صوبې سیاستمداران د ناامنۍ ذمہواره د پاکستان استخبارات بولي د بلوچستان نېشنل ګوند مرکزی غړی لیاقت شاهوانی هم دې ته اشاره کوي
همیشه نادیده دي په سترګونو ښکاریږي لیکن په اصل کې دا ملک چې دی هغه خلک چلی اور دا خلک چې دی ډیر طاقتور خلک دی اور دا خلک نه د لاجیک زبان نه پر منطق پیږي
له دې سره چې یو شمیر بلوچ ملت پال همدا سي دا وکوي خو هلته په فرقه ایزه پیښو کې تر ټولو زیات متاثر سوي د هزاره قبيله وګړي هم د فرقه ایزه پیښو تر شا د همدې استخباراتو لاس یادوي له دې قام سره تعلق لرونکي د قامي اسمبلی غړی ناصر علي شاه په فرقه ایزه پیښو کې د استخباراتو لاس څه داسې یادوي د پاکستان استخباراتو ته په افغانستان کې تر 2014 وروسته نوې پوځ پکار دی ځکه دوی همدا وسلواله ډله روزي هغوی نوې پوځ او نوې آس په ضرورت لري که څه هم بیل بیل سیاستمداران همدا سیواکي خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر ظفر زهرای بیا وایي د بلوچستان په ناامنۍ کې د هندوستان لاس دی چې د په وینا هغه شواهد هم هندوستان ته سپارل دي
کافی ساری نیګوسیشن یې تاسو پته یې او ریډیا کو کافی ساری ثبوت دی چکی وو
په دې حق لمو له هند سره ډیر خبرې اترې سوي دي او تاسو ته معلومه ده چې موږ هند ته ډیر شواهد ورکړي دي چې ښکارې داسې چې د دې صوبې په ناامنیو کې د دوی لاس د ویلو وړ ده چې له تیرو څو کلونو راهیسې په بلوچستان صوبه کې د ناامنۍ بیل بیل پیښې روانې دي چې د بیلګې په ډول یې د روان کال د جون د میاشتې ذکر کولی سو چې د چارواکو په خبره یوازې په دې میاشت کې د تشدد په بیل بیل پیښو کې تر 15 زیات کسان وژل سوي وو خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
دا مشال رادیو ده
اوردونکو د خبر ایجنسی په لنډی کوتل سیمه کې په بیلابیلو بمی چاودنو او پیښو کې د زنو جوبل شوو او وجل شوو کسانو کورنۍ وای چې دوی سره لا تر دې د محکومي مالی مرستې نه دي شوي. د جوبل شوو کسانو د درملنې وس نه لري او د وجل شوو کسانو کورنۍ هم د یو شمېر مالی ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې پولیټیکل چارواکي دي او نور حکومتي چارواکي دي دوی سره مالی مرستې وکړي. په اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر قبایلی سیمې په لنډی کوتل تحصیل کې د بدمنې ځپل شوي ځینې خلک وایي چې په بیلابیلو بمی چاودنو او پیښو کې د دوی د کورنیو یو شمېر خلک وژل شوي او جوبل شوي دي، خو لا تر دې دمه ورسره کومه مالی سرکاري مرسته نه ده شوې. د دوی په وینا د جوبل شوو کسانو په درملنه کې ورته ډېر مشکلات دي او چې کوم کسان پکې وژل شوي دي د هغوی د کورنۍ کسان هم د یو شمېر مالی ستونزو سره مخ دي. د لنډی کوتل سیمې یو تن شانګل چې د چایو هوټل چلوي وای چې د 10-12 کلن زوی څو میاشتې وړاندې په یو بمی چاودنه کې جوبل شوی وو، خو لا تر دې دمې ورسره چا مالی مرسته نه ده کړې.
جین امنه کته ټول د پخې لاس او ټول هغه او وته دارو او ګولې او دا کړو دوه درې میاشتې هسپتال کې تیرې کړې.
دغه سیمی یو بل تن نواز وای چې د دوه ورور په یو پیخه کې وژل شوی دی او لا تر دې دمه ورسره څه کومک نه دی شوی.
ما ورورو د مرتضی د اسکول ته لایو او بیا چې کنه دویمه د مکه کې دی شهید شو، بیا موږ ته نور هیڅ هم نه میلاو شو. او دوی لورانی یو یو مطلب زوی ده، نو بس حکومت خو موږ به سارې خبرې هغه چې څومره هم موږ سره کړی شي کنه. مطلب
د یادې سیمې یو جوبل شوی 15 کلن رحمان الله چې په لوړګي بازار کې به د لاس ګاډۍ چلوله وای چې دای څه مو د وړاندې په یو پمی چاودنه کې جوبل شوی دی او اوس یې هم درملنه روانه ده، خو څوک ورسره مالی مرسته نه کوي.
ما دواړه پخې وې، سترګې ما را وتلې وه، دا مخ او دا مسوا او پخې مسوې لاسونه. ما د ډېر تکلیف وون درې شپه بیو شوم هسپتال، اوس بس پخې هر څه مخوګږي، بس ځان مان به سخته تېرو. زیان چې حکومت را به پیسې میلاو شي سترګې علاج او کم کار نه کا، او ډاکټر صاحب ته 1 لاکھ روپیه اپریشن هغه لیکلي، مونږ اوس نشته.
لنډی کوتل سیمه کې په بمی چاودنو کې جوبل شو او وژل شو کسانو کورنیو سره د مالی مرستې نه کولو په لړ کې مو چې کله د لنډی کوتل مرستیال پولیټیکل ایجنټ خالد ممتاز کونډي نظر واخیسته، نو دوی وویل
لکه یو هو داسې کار وی چې یو هو داسې کم میجر بلاست یا سوشي کنه، هغه هم کوشش کو پرایورټی باندې وشي. باقی داسې چیرته انډیویجوال کیسونه کیږي انفرادي طور باندې، چیرته یو کس وشو دوه کسان وشو، هغه ټایم ټو ټایم مونږ لیګو کیسونه هغه پروسس کیږي، پیسې سینکشن کیږي، هغه ته راځي چیکونه. مونږ تیر هفته دې کې ریویو کړی و، هغه تلې دې پروسسینګ کې دي، نو هغه به فولي وشي په هفته کې.
نوموړي زیاته کړه چې د تیرې میاشتې په 14 نیټه باندې په لنډی کوتل کې کومه بمی چاودنه شوې وه، د هغې متاثرینو نمونه مو هم خپلو لوړپوړو چارواکو ته استولی دي او د دوی مالی مرستې به هم زر راشي او دوی ته به میله وشي.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې پاتې کیږو. په دغه سیمو کې د مهال د امریکا د مالی مرستو اداره یو ایس ای آی ډی په یو شمېر پروژو باندې په لکونو امریکایي ډالره مصرفوي، خو دغه سیمو ځایي اولس او د مدني ټولنو مشران وای چې په ځمکه هیڅ نه ښکاري. په دې اړه زمونږ همکار مجید بابر یو رپورټ برابر کړی، راځي چې غوږ شور ته.
د امریکا د مالی مرستو اداره یو ایس ای ډی دا مهال د قبایلي سیمو د ولس د ژوند د معیار ښه کولو په موخه په دغه سیمو کې یو شمېر پروژو باندې کار کوي. په پېښور کې د دغه ادارې یو چارواکی فرحت علي شاه وایي چې په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د دغو پروژو لپاره په میلیونونو ډالره مختص کړل شوي دي.
یو غټ پروگرام د 260 ملیون ډالر په فاټا کې دی ورکې شروع دی. د پروگرام مقصد د علاقې د روډ نت ورک بهتر کول او ایکسپاند کول دي چې د دغه علاقې لوکل خلک کاشتکار دي، که بزنس مینان دي، آسان سره د پاکستان نور تجارتي مرکزونو یا نور علاقو سره منسلک وي.
د قبایلي سیمو لپاره د تعلیم محکمه وایي چې په وو وړو قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې د وسلوالو لخوا په بمی بریدونو کې 1500 سکولونه څه په جزوي توګه او څه په مکمله توګه وران کړل شوي دي. یو ایس ای ای ډی وایي چې د تعلیم په برخه کې هم دوی په یادو شو سیمو کې یو شمېر پروژې پیل کړې دي. فرحت علی شاه،
یو ځل بیا
یو اس اے د تعلیم او صحت په مد کې 14.5 ملیون ډالر خرچ کړی دي چې پکې بي ایچ یو او سکول ری هیبلیټیټ شوی دي. صدا سے کې څه مو چپای کې بالکل نوی ریکنسټرکشن شوی دی. د دې سره سره د باجوا او مومن خلکو ته 32 ملیون ډالر موږ ورکړی دي چې مقصد د خلکو وران کورونا ودانول چې کم 2009 کې زموږ د مسلې کې شوی دي. انسرجنسي بیا پاک ملټری اپریشنز هغه کې کوم ګورنر ونشي دا خلکو ته موږ
کسو هم یو ایس ای آئی ڈی او یو شمیر نور نړیوالې ادارې په بیا بیا دعوه کوي چې په قبایلی سیمو کې دوی ګڼ شمیر پروژو باندې په لکونو امریکایي ډالرې مصرفوي. خو د ورغزو قبایلی سیمو نه د پاکستان په پارلیمان کې غړی جواد حسین بیا وایي چې دغه ټولو مالی پنګو دی په صفات اوګه د آډیټ نظام متعارف کړل شي نو بیا به قبایلي ولس سره سره دغو ادارو ته هم ریښتونی تصویر روښانه شي.
ڈپارٹمنٹ سر پکار دے گا آڈیٹ کی ہوگا گورنمنٹ کم خزانہ دے سکتا پکار دے سر در اگر تربیت
یو ایس اے آئی ڈی وائی چدوی پا قبائلی سیمو کی دزوانان و خزو دا پرمختگ لپارا ہم یو شمیر پروژے تر سر کوی او ددوی پا وینا پا قبائلی سیمو کی دزوانان و خزو لپارا دا ہنر در دکڑو مرکزونا خلاص کرل شوی دی. و قبائلی سیمو کی دا خزو دا پرمختگ او خیر خیگڑی لپارا دا یو داری مشرا بیگم جان بیا دا داوا ردوی او وائی
دا ساوت وزیرستان ڈسپلی دی دا غٹ پرات دی ٹانک دی ای خان کراچی کی او دا نارت وزیرستان دا کورنو نانی شوات لے دا کم لروائی چا ما قبائلی خزو تا ٹریننگ ورکڑو قبائلی خزو تا مو ڈیولپمنٹ ٹکڑو دا کم دا سے دا نر بچے وائی چا ما دا کارو کڑو دا قبائلو خلقو پا اگو ٹوپک کے خودل شوے دے پہے ڈاس کی دی دا قبائلی خلق چکمی دی وکیشنل سنٹر دے پوٹی کے جوڑ کرو باجا وڑکے جوڑ دے پا خیبر کے پا قرمہ کے پا ورگزے کے پا نار کے پا سوت کے ایون پا پیخور کے حالات دا سی دی چا التا سڑے سی کار نش کولے
فرحت علی شاہ مشال ریڈیو تو ویل چا پا قبائلی سیمو کی دا یو ایس اے آئی ڈی ٹولے پروجے خپ صفات ہوگا روانی دی او پا دغو پروجو کی دا درغلو دا مخنیوی لپارا دوی دا قبائلی ٹولنی ہر وگڑینا دا غختنا کوی چا پا یادو شو سیمو کی دا دغی دارے پا پروجو کی اولستکو مدرغلی خکاری نو باید دوی تای پا گو تکڑی
مشال ریڈیو دا منی او رنا زیری
اردن کوزو افغانستان ته د افغانستان د غزنی د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې وسلوالو طالبانو په دغه ولسوالۍ کې یو 200 کلنی تاریخي کلا ته ماینونه ایښي او ویجاړه کړې ده. د سیمې اوسیدونکو پر کلابرید په خپلو کورونو برید بولي. نور تفصیل د سید شاه سکیم په دې رپورټ کې ورو
د رئیس کلاچ په تیرو 16 کې جنگ جګړو هوایی بریدونو راکټي حملو او ماینونو چاودېدو یې دیوالونه ونه لړزول. وسلوالو طالبانو یې اوس 4 برجونه په ماینونو الوزولي او له خاورو سره یې خاوره کړې دي. دغه کلا له تیرو شاوخوا 200 کلونو راهیسې د اندړو ولسوالۍ په نانې کلي کې ودانه وه، خو اوس طالبانو په دې پلمه الوزولې ده چې ګواکې د دوی په خبره د اندړو د ولسي پاڅون جنګیالي به پکې مورچې جوړې کړي. د سیمې خلک وایي د رئیس کلا دنګو برجونو د دوی شمله هسکه کړې وه. په تیرو زمانو کې د دوی د عظمت کیسې اوس هم خلکو ته کولې، خو دا هر څه اوس له منځه تللي دي. د دوی په خبره د رئیس کلا د سیمې ځوانانو او سپینګیرو ته د مور په څیر ښکارېده او همدومره ورباندې ګرانه وه، ځکه دا هغه کلا وه چې د روسانو د یرغل پر مهال به د کلي خلک د برید دپاره د همدغې کلا برجونو ته ختل او پټېدل به هم دلته. دوی وایي که به روسانو د کلا برجونه په هر ډول درنو وسلو ویشتل نو نړېدل به نه، خو اوس د طالبانو ماینونو هماغه دنګ برجونه په ګونډو کړي دي. د الاداد په نامه د سیمې یو تن اوسیدونکی د نړېدلې کلا یادونه کوي.
دا د رئیس کلا نومې ده. د موږ سپینګیری وایي چې 200 کاله مخته هم دا کلا دلته جوړه شوې وه او د روسانو په وخت کې چې دلته روسان راغلي وو د موږ وطن ته بیا مجاهد په دې کلا کې پټېدو. د کلا غټ غټ برجونه درلود او په دې برجو کې به مجاهد ورته پټ وو. د کلا دونه ټینګه جوړه شوې وه چې روسانو کوم راکټونه چې بیرته راوستون ډېر تاثیر نه سوای پې کولای او مجاهد بلته جنې پټ وو. بیا اوس طالبان راغلي وو دې څلورو برجو ته یې ماینونه ایښي وو او دا کلا یې پیل وزولې وه. بیا خلکو ورته ویل چې دا کار مو ولې وکړو؟ دوی ورته ویل چې دلته ولسي پاڅون خلک راته پټېدو.
خو د غزنی د اطلاعاتو او کلتور رئیس حمیدالله سروري بیا وایي چې دوی ته تر اوسه لا دا نه ده معلومه چې دغه کلا وچیرې. دوی وایي تر اوسه په دې هم نه یو خبر چې په دغه سیمه کې د کومه تاریخي کلا الوزوله شوې وي.
دغه تایید په اړه مونږ شی ویل نشو مونږ سره په هلته بیا تاریخي ځای کې قلعه نای دکه نای قلعه چې هلته کوم مشکل قرباخ کې هغه موقعیت لري اما دغه بل ځای مونږ په اداره کې هغه ثبت شوی نه تر اوسه پورې خو نشته تابق یم
اوس لولو طالبانو لا هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلې چې ولې د 200 کلنې کلا برجونو ته مینونه ایښي دي تر دې وړاندې هم د غزنی ځینې تاریخي کلاګانې د جګړو له امله ویجاړې شوې وې او د ځینو خو یې د چارواکیو د نه پاملرنې له امله برجونه او دیوالونه نړېدلي دي
تاسو د شیشه سکیم رپورټ اورید اوریدونکو وخت کېدونکې د 4:30 بجې او منور شاه هم سټوډیو ته راغلي نو راځي چې هغه د خبرونو لنډیز وورو
د نیټو سیکرټری جنرال اندرس فوګ راسموسن ویلی د افغانستان د مسلې د حل لپاره د پاکستانی پوځ لخوا د همکارۍ په کمیدلو سخت افسوس کوي پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې نن د نیټو د رسد د لارو په اړه اعلی حکومتي او دفاعي چارواکي مهمه غونډه کوي د باجوړ ایجنسی په ناوګۍ تحصیل بره کمانګر سیمه کې د امنیتي ځواکونو په یو ګاډي د سلاک د غاړې خاخ بم چاودلې چې په کې د امنیتي ځواکونو څلور کسان جوړ شوي د غزنی ولایت حکومتي چارواکي وایي د ولایت په بیلابلو ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو د دوه کمانډانانو په ګډون شپږ تنه وسلوال وژل شوي دي ایرانی رسنۍ وایي هیواد یې د شهاب دریم په نامه د منځنی فاصلې ویشتونکي بیالیسټیک میزایل کامیابه تجربه کړې چې تر 2000 کیلومتره پورې هدف ویشتلې شي او د مصر سرخار قاهره کې د عرب لیگ د تنظیم لاندې د شام د حکومت مخالفه ډلې رایو ځای کودلو لپاره غونډه کوي
اردن کولن خبرونه مو د مشالې دونه وردل چې منور شاه تاسو ته وړاندې کول اوس وخت را رسیدلې دي د ادبی پروګرام تاترا او څنګه تاسو ته معلومه ده چې په دې ورځ باندې دا پروګرام موږ په تکراری بڼه خبرو یعنی ریکارډ کړی شوی پروګرام دی نو تاسو مکوي د ټلیفون ځکه چې دا ریکارډ کړی شوی پروګرام دی او دا پروګرام په دې کې ملما دی زوان سندرغاړی عثمان منګش او د پروګرام کوربه دی نجیب امیر
تاترا د لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر د تا تاریخ پرونی قدرمنو اوریدونکو د نجیب امیر سلامونه قبول کئ خوشاله يم چې یو وار بیا در سره ما او پنن خبرونه کې را سره د پښتو ژبې یو ځوان سندرغاړی چې تاسو د غږ سره آشنا یې د غږ سره مینا لري را سره ملمه ده عثمان بنگش د پښتونخوا سره تعلق لري خو په متحده عرب اماراتو کې لډیرو کلونو راځي ژوند کوي بلکې عمل ته پیدا شوی هم ده عثمان بنگش باندې بغک کو خورازې په سر کې دا غوي د ژوند او کار په اړه لړن معلومات تاسو ته زما همکار داوود خټک وړاندې کوي دا ووري او دا غنه پس تاسو ته هم مقدر کو
عثمان بنگش ځوان پښتون سندرغاړی دی چې دا مهال په متحده عرب اماراتو کې اوسېږي خو پلرنۍ سیمه یې د پښتونخوا ټل ده دی په دوبۍ کې زیږیدلی لوی شوی او تعلیم حاصل کړی دی خو د دې باوجود هم پکې د خپلې ژبې او خاورې خواږه لورایې لیدل کېږي عثمان بنگش د متحده عرب اماراتو د الین یونیورسټۍ نه د تجارت په څانګه کې لوړې زده کړې کړې دي عثمان بنگش خیسته اواز لري او د په 2011 کال کې پر سندرو ویلو پیل کړ د دې په مشهور سندرو کې زما خولي جانانه او وریځ راولا باران راولا شامل دي چې تر دوړان دي نور هم ویل دي خو د ورته په نوې موسیقي کې نوې رنگ ورکړي دي د دې سندرې د پښتو ژبې په بریښنایي رسنیو کې خبريږي چې ډېر مینوال لري نو وړي د مشرف بنگش سره هم په ګډه سندرې ویل دي د عثمان بنگش د سندرو کې سټ پښتون مارکیټ ته راغلي چې ورکی خوږی سندري او غزل راټولې شوې دي عثمان بنگش وایي چې استاد خیال محمد گلزار عالم رحیم شاه او هارون باچای د خوږی سندرغاړي دي نوموړی لازوان دی خو د موسیقي په دنیا کې د کم ریاضت باوجود لوی نوم ګټلې دي خپل کار ته دوام ورکړي د موسیقي په رموزو نور هم ځان پوکړي نو لری نه دا چې د اغو سترو هنرمندانو په لیګه کې ودرېږي چې د ډېر خوښیږي. دا خوږ ژبه سندرغاړی نن د مشال ریډیو د تا تاریخ پرونې میلمه دی. نو د نن تا ترا د عثمان بنګش
عثمان بنګش صاحب تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم.
السلام علیکم.
بالکل اللہ احسان دے خوشحال ہوں چیز امنگ بلن امو مان اللہ ادا دے داور دن کو سر مخامخ او دوی چیز پختنی لری ستا دا جوان پاڑا ستا دا کار پاڑا دا فن پاڑا نو تو خوازیر اللہ خیر چی جواب بر کی کنا
انشاءاللہ ضرور زمان بڑیر جات را دا غیت انشاءاللہ دا طول و مینوالو تا اگو سر اکل تا اکل نمخ کی زمان سلامون دی اندر مین ڈیک سلامون اکل کبول کی او زدیر مانون اگم چیز تا سر رابطہ ہو سر
شوق پیدا شو بنگے سے
الحمد للہ فخر پختون کمیونٹی نا پختون فیملی نا الحمد للہ تعلق لرما بل ماڈل شوق اخبل مکتب کی مثال لگا اسکول کی ماڈل زیاد لگا پروگرام اخبل کی پارٹیسپیشن آج ما پارٹیسپیٹ کو کل مثال سنگنگ شو کل ناچ شو کل کا دارا کے لگا ڈیر زیاد میں شوق ہوتا بے دارا جمع ماما ہو بس منم ڈیر زیاد شوق ہو بس کلم لگا پروگرام پہ دبئی کی کتو یاد پختو کتو یاد پاکستان کے کم اردو سنگر بھی یاد بالی ووڈ کم سنگر شو وہ چکر راہل ہو شو تو منگاڑو ما ته ډېر زیات کوند راکو نه نه ډېر زیات متاثر شوم بس هغه سره مې شوق لرل لرېدل بس دا چې مې چکن دی کنه گزار لا سره ملاقات شو ځکه نور کسانو سره مرګرو سره کنه بس هغه نه بس خو تاسو ورته یې کوړنه هم تا د دې چې هي د زه ته لګا ډېر زیات تاسو ته پته شي لګا پښتو کې راځي کنه
بالکل
بیا موږ څنګه په هغه باندې مختل والد څنګه موږ راځي کړو لوغه نه پس بس هر موږ ورته نیت وکړو بس
خبر دی ترور سے دانواشنا در توئے چې پکتا سویل چې د ماما دې هم ډیر شوق د سندرو سره نو ماما دې سندرغړې شو کنه خورې سندرغړې شو ماما پات شو
نه هغه 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 سندرغړې کوم شو او هغه وی چې را زم په دې شو کورو واسه مخه ته ځنه شو مخه
دې خورې کوم شو کورنه کې منور سو سندرې وای په تر زمان ماما زمان یا نور چې نزدې خپلوانی د سړی کزن سوې داس
نه نور څه صرف لکه مثال دی اوردن ور کتون کې شوب لري دی کنه او لکه دا شوب نظر یې سندر ویلې دا
دا کریډیټ به تاسو چاته ورکوي چې تاسو دې مقام ته راورسولای اوس مولس پیژنې تاسو سندري خوخی په ټي وي په ریډیو غانه باندې تاسو ویني واوري
فرست اف اول غوږ وایم چې زه ډېر زیات شکر کوم د خپل الله پاک نه هغه نه پرسته د خپل امور چې کوم دی کنه او مور کار ته ډېر زیات دعا کوم او زه وایم چې د مور ته کریډیټ ورکوم او مور ته زیات امرستا او دعاګانې وکړه
او د موسیقی زده کړه تاسو د گلزار عالم یادونه وکړو رسمي استاد مو هغه ګوړه یا شکر مو هغه ته خیوه
ګوړه یا شکر هو څه څور دوی چې ګوړه شکر هو دي چې اوس یو قسم د چې استاد مې او بل او سره لین دین مې کنه د شوب مې و سره کله مې سره لګ ډیر کې نه کله بل سره لګ ډیر کې نه کنه
صحیح
دا چې اوس موږ خپل اوسم شاګرد مې اوسم شاګرد کوم اوسم لکه مثال باندې فیلډ کې شتون دې ما از سټوډنټ به اوسم او تر همې شو پر چې کوم د تکر کوم
تاسو وی چې سکول کې به داسې پروګرامونه کېدل نو تاسو आवाज خو خپل فن به مخکاره کوونو سکول چې تا ویل واغه خو په دوبه کې به نو به عربي سکول نو عربي سندره دم پکې کله ویل کنه
نه عربي سندره مو کې خیر نه ویلې چې کوم سکول کې مونږ تعلق لګا ساتل نه هغه اکثر لګا پاکستاني سکول له شو کنه دي کې ټول زمون د پښتنو چې کوم دی دا به تعداد زیات ورګي
ها ها اول سٹیج تا خطل یا سندره دا پرفارم کولا داری دلی دا ویره در سراو چه سوک با میخوخ کیا نا
زلکی خیر اکور دی شیطان یه غزت که سل کسان خبر رولی چه دا خلق بسوی چه مثال دا اوز پیش تر غلی دی اوز خلق بسوی سمولوی خبیام بس کلمان بکیره کرلا و بس خپل کار مې شروع کړلو
صحیح
خو هغه ولا خو هغه واټم په پبلک باندې وښه خو الحمدلله چې کله مې لکه سټیج باندې پرفارم کړی دی
نو
دا اول سندره چې تا کله ریکارډ کول دا په دوبه کې ریکارډ کا موسیقي د چاوا استاد مو دغه ټیم کې سوکو او دا بیا چرته خبره شو
دا کتن خل کړي جوړي زیرا ولا بران راول کوم سندره ودا ډیر او خپل سندره دا چې ها هلو مت سیروم لکا ویلې و ګوزار لکه سیروم لکا ویلې و به یو ټرند په شور شو په خبر نه مثال هر یو نو سندره براول هغه دیوا نیوی سندره چکن دا رینډیکس کړل دا نه ما از ټرایل بیس باندې چکن دې خپل هغه ولې نه مې دا رینډیکس کوم بس هغه مې حال تکي په کراچي کې دې میوزیک وکړلو خبر ٹی وی باندھے اور شمشا ٹی وی باندھے کا نا پختون چینل باندھے ناگا نا پس میں چکن دے گا نا بیا سر الگ نورم شوق جا شو مائی ڈونٹ پی آئی جسٹ سیریس فور دس بس سیریس شو ماگا نا پس لاڑو بیا بیا چکن دے تو سندرا زمخ کو لے جانا اور تو وہ آرام دگا سی ذرا تو کون سندرا تھا لیکن سندر ہی آگا میں ریمکس کرا چاہا میں ریمکس کر لا داغا میں ویڈیو کر لا داغا ماتا ڈیر زیادہ ریسپانس ملا اس کو زیادہ ریسپانس رہتا ملا اس کو بس آگا ہر جگہ پر نیٹ باندھے تھا پر ٹی وی باندھے رہی اور پرفارم میں مرس رکھا ڈیرو کو مثال پر دبئی کی پر یوزیبل دیکھا نا بس آگا نا پس مزدان تھا آئی شوڈ ٹیک اے سیریس
خاشنا ګل داسې کو چې ستا په आवाज کې مونږ سره ټپې دي دا په اوریدونکو باندې اورو چې یو شمیر اوریدونکو چې دا اول ځل ستانو ما اوریاسي خو تا ټول خلک پیژن یو شمیر اوریدونکو به داسې وي چې ډیر معلومات بستا پاړه نه لري دوی بستا غږ ووري ټپې به ووري به تر اگرزو تاسو را سره اوسې د دې نه پس به اوریدونکو ته نوبت ورکو چې دوی څه پوښتنې لري خو خاله ده مننه آشنا چې ستا خوښي دي زمونږ هم خوښي دا عثمان بنگش په واسه کې مو ټپی اوریدلی عثمان بنگش په تاتره خبرونه کې زمونږ ملما دی اوریدونکو تاسې هم اخلو ګورو اول اوریدونکو طرف ته ورزو دا شیبه السلام علیکم سو خبرې کوي مونږ سره
بله همرنګ لالو باندې سره
په خیر اغلی همرنګ سیب ټپی مو اوریدلی
بله نجیب امیر سیب ټپی مو اوریدلی تاسو هم سلامونه او بنگې سیب ته دا مسالې دې ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم
کور مو ودان زړګي اسه پښتنه لري
زما خو لومړنۍ پوښتنه د بنګې صاحب نه دغه ده چې که چېرته یو هنرمند دې ډګر ته ردنګې د میدان ته راوځي هغه باید کوم نزدکتونه په فام کې ولري ترڅو دغه نزدکتونه په ادب باندې د خپل هنر ته وده ورکړي. او بل یو پوښتنه زما دغه ده، زمونږ پخواني سندرغاړي به چې په یو کمپوز یو شعر باندې به یې دومره زیات کار کولو لکه د اوسني وخت کې چې یو هنرمند دې ډګر ته راوځي او د خپل هنر ته وده ورکړي، خپل هنر په مخه وړي. د دې علت څه ده؟ ولې دغه اوسني سندرغاړي د نوي ډېر سندرغاړي دي چې داسې یو کمپوز داسې یو شعر انتخابوي چې هغه د یو ورځې دپاره مخکېد کې خلک اوري او بیا یې بېخي د چا خبره خلاصوي نه چا کې څه واوري خوند ورنه واخلي.
ډېره مننه همرنګ صاحب تاسو ته به جواب درکو. خوال ورزو سعودي عربستان ته او د عبدالله زرماتی سره خبرې کوو. په خیر اغلی.
السلام علیکم امیر صاحب تاسو او بنگش صاحب تاسو ټول اوریدونکو ته او همکارانو ته خبرې نیک پروګرام وړاندې کوم.
مننه ژوندۍ اوس
امیر صاحب. د بنگش صاحب نن پوښتنه دا ده چې د وطن لري پیدایښت او دونه لري د لوی سوی ده، آیا د وطن د خلکو مطابق څنګه سندرې ویلی شي؟ یعنې د خلکو مطابق د وطن په رسم حج برابر یې د خلکو د اورېدنو ول سندرې دی څنګه ویلی شي؟ او دوهمه پوښتنه مې دا ده چې بنگش صاحب کله داسې شعر د چا ویلی دی چې هغه د وطن باره کې دونه غمزنې به یې زړولی؟ مننه د توجه نه مو یو جهانګل دی. مخمخه
تاسو نه مننه. عبدالله زرمته په سعودي عربستان کې یو اورېدونکي بل مخلو دا وی پوښتنه هم ځان سره نوٹ کو او بیا به د جوابونه اخلو. په خیر اغلی ستړی مشه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نجیب لالا ستړی مش.
خدای دې راواله.
څنګه شه؟ په خیر.
بالکل آشنا. سوکې
دا څنګه کلی شه؟ ستاسو هم دې کاکو دکاندار ستاسو په ټلیفون پر لیدم.
کاکو دکاندار دغه د زمون ملما را سره د عثمان بنگش خسته سندرغاړه دې ست پوسټل لري.
عثمان لالا جان ما سره په ډیر ډیر سلامونه کوي.
وعلیکم السلام.
دوستان عثمان لالا څه پوښتنه کوم؟ اول چې د ټول له مخه د څو کیسټ دې کړی دی. یو بل پوښتنه دا ده چې دی د څو ټیم چې دی دا کوم د شاعري سره دا شوق پیدا سو دې هغه تر ولر دی.
ډیر مننه کاکو دکاندار. موږ به عثمان بنگش ته اوله پوښتنه همرنګ چې د افغانستان نه موږ ته ټلیفون کړو، د دوی بنگش صاحب دا پوښتنه و چې پخوانو سندرغاړو به په یو یو شیر باندې داغه په کمپوز باندې ډیر زیات وخت یې راولو، اوس حال دی اوس هم سندرغاړي هماغ عمره مهنت کوي کنه؟ ځکه د ده دا خیال و چې اوسني سندرغاړي چې دی وایي ډیر زیات د دوی یو کیسټ ډیر وخته پورې خلک نه اوري، څه وخته پورې واوري بیا نورې سندرې اوري. دا اوس حال دی او د پخوانیو سندرو په اړه تاسو وایي؟
دا د سیسند چې کوم خبره چې دی وکړه وی مرګرو اغه شی مهنت یا کمپوزیشن صرف فرق وګړي درغله چې مخکې چې کوم دغه هغه ډیجیټل یا هغه سیکوئنس نو
صحیح
نن سبا ډیجیټل سیکوئنس ته لکه هغه میوزیکم دا شوره تین شو وکنا او مهنت هغه مهنت پی لکه کی مثال کمپوزیشن شولو او هغه شی شعری کنه
او دا بل پښتنه. عبدالله زرمتی د سعودي عربستان نه تاسو ورته اشاره کړې وه او د ویل چې تاسو خو وطن نه لري وي، نو دا درته ګرانه نه و داسې سندرې ووایي چې هغه د په وطن کې خلک خوښ کړي؟ ځکه د هغوی به خیال وي چې تاسو د هغې د کلچر نه دومره خبر نه یا هغه موسیقۍ نه نه یې خبر. دې پوښتنې ته څه جواب لري؟
ډېره زبردسته پوښتنه کړې ده چې ما خو درته مخکې نه وویل چې الحمدلله زه پښتون کمیونټي سره تعلق لرم. پښتون یو الحمدلله لکه دا خو د ماحول پورې کنه الحمدلله لکه مو والد صاحب هم ماشاءالله ښه د پښتون کې نمې جنې سړی دی کنه هم کلي کې. لکه مثال که مونږ بهر هم اوسو پښتون پښته وایي چې خپل غیرت خپل کلتور چې کوم دی هر ځای کې هغه استعمال کی پکم دی کې هیر نه کی هغه واسه لکه اوس مونږ دلته کې چې په دوبه کې خوځه به دا غو شوکاو مخالفت ته چیرې پښتانه واکې سره پښتانه شتا پښتانه دی څنګه خپل کلچر هیر کوم یا خپل هغه هیر کوم زما کې څه شي دی پښتانه به پاتې ستور څه کې شي مطلب دی چې هر ځای کې وی زه دا به مچیر از پښتو کلچر به ساتو چې دا بل موږ نه عبرت اخلي چیرې واکې سره پښتانه خپل کلچر کې کوم نه پرګېږي نو ما دې باندې چې کوم دی کنه خپل کلچر یې سره تا کوم شته او سره خان کو درن تعلق کوم شته
او کاکو دکاندار نو د کیسټ پښتنه کوله. تاسو خو یو البوم راغلی پښتون په نام او د وچ سمره وخت شو چې سندرې سره تاسو شوق خو ډېر په خوانه لره خو شروع خو مو تیر کال کړي وکنه؟
بالکل جی بالکل
صحیح اوریدون کی طرف تا به هم ورزو په لګه شیبه کې خودار ته وای چې تاسو د معصوم هرمز یادونه وکړه، ډیر ښه شاعر دی، د وزیرستان سره تعلق دی، مشال ریډیو کې هغه مل مشو. خو یو پختره دا وغوړه چې په باغ کې ډیر ګلونه یې، نو کسړې په یو ګل باندې مینې بیا خو بورای، نو درته وای چې د نور شاعرانو کلامونه وای کنه، تاسو کسړې واز د یو شاعر کلام وای، نو داسې یکسانیت پکې نه راځي، داسې رنگارنګي بیا کم نه پکې.
نه دا خبر ده چې د شاعرانو دغه نه کوم چې مثال شاعرانو نور شاعرین نه، هر سړی خپل محنت کوي، هر سړی موږ په شاعر په نظر ګورو، خو احترام کوو. خو دا خو لکه مثال موږ په هغه باندې نظر اچو، ګڼه لکه زما کم ټچ کې زما کم سهاري،
خو راځه د سکو آشنا چې دا د ساسو یو سندره ده، زما خپل جانانه، دا استاد رحیم غمزه دا ډیر پخوا ویلې، واغه نه پس هم ډیر ویلې، دا اوریدونکو باندې به دا سندره لګو، ورو دا غنه پس به بیا اوریدونکو واخلو. اجازه ده،
بالکل
راځه عمل کرو دا سندره.
زما خپل جانا ناز جاش مالتا نام مشڑا لزانا قربان دیش ما، زما خپل جانا ناز جاش مالتا نام مشڑا لزانا قربان دیش ما. السلام السلام زما خپل جانا ناز جاش مالتا چڑا لزانا قربان دیش ما. السلام شما دخل کو دا خندا شما گر سے گما حیرانا گرزے گما حیرانا ز جار شما لتا ناما مشڑا لزانا قربان دے شما. السلام
تاسو د عثمان بنگش په واسه کې سندر اوریدا او اوریدونکو تاسو ته موقدر کو. د عثمان بنگش زموږ میلمه ده، تاسو ورنه د ټلیفون په کرخه پوښتنه کولای شئ. که په ویډیا نمبر راځي نو 0800 22033 دا زموږ شمیره ده. د دې ترڅنګ په دې نورو شمیرو باندې هم تاسو د ګرد نړۍ نه موږ ته ټلیفون کولای شئ. دا شیبه یو اوریدونکو را سره ده، دوی ته ځدران سپت هر کله وایو په خیر راغلی.
السلام علیکم نجیبه میرا.
وعلیکم السلام.
لال یاد گل نظیر منگال والے ډیر مشهور شه او ډیر خوان دې ستر کوم یک به ډیر خوشحال شي. تا په نیت کې ستا کنا چې ته دغه شاعران چیرته ته یا سندره وایې. تشکر مننه، ډیر دوا سلامونه ته ما
ډیر زیات مننه زدران صاحب چې تاسو د دوی سندره اوره او هغه ګرمه کې چې تاسو د دې غږ ووره، نو تاسو باندې یخنی راځي، نو دا خود دې خو نرمند کمال وي. دا شی به یو اوریدونکې را سره. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
موږ سره څه خبرې کوي؟
کوچیم د کوچینه
په خیر اغلی کوچی خوره.
تا ته و زم شال سلام کارانه او سندرګر ته ډېر سلام کوم.
مننه ژوندې اوسې. سب پختنه لري زمونږ د دې ګل ګل هنرمن نادر خسته आवाज لري،
ډېر ښکلې आवाज دی. زه کومه ته خوښ پکې ولې چې د عثمان منګش کومه خو دا مشره بندشته.
ها ها، نو بس आवाजونه به نګ دی وی ملګری هم دي سره.
او چې ډېر ښکلې आवाज او ماشاله دا ټکی خو ما ډېر زیات اوریدلې، خو زه په نوم تم عثمان منګشته.
سب پختنه لري تینا
د دنه می دا پختنه ده چې د کوم سندره ډیره زیات په خپل خوخه یا من کله زمزمه کی
سای تو
او بل دا پختنه مې چې من پختانه سندره غاړه که خدینه وي کنه نه وي سندره د کار تر دي ډیر مشکلات د مخ ته څه مشکلات فو کنه.
سما ده د پختنه به ته وکړو، ډیره مننه. په مخه د خزم خور وکړو چې په کوټه کې حکمتیار ترين نصر ده حمل ته د کوټه نه پښین. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ګل ګل نجیب امیر صاحب، اول تا ته بیا تاسو ګرام ملمت عثمان بنگشت گیډی گیډی او ته سلامونه وړاندې
کوم. مننه آشنا. تا ته هم وعلیکم السلام. پښتنه دی وکړه.
مننه نجیب امیر صاحب د ګرام میلمه سبا زاول دا پښتنه وکړم چې ستا په سندرغاړو کې څوک خوښ دی.
صحیح.
او د دس دویمه دا پښتنه کوم چې ستا په خپل کې سټانګ د چا شاعري زیاته ویلې ده. او درېمه د دس دا پښتنه کوم چا یا ته د شاعري سره علاقه لري کې نه لري. ډیره مننه نجیب.
ډیره مننه. د ځان خیال ساته. موږ به داسې په ترتیب سره د پښتنه کې دوه زموږ د ګرام میلمه مخې ته ازادران صاحب په میواله کې او وای چې د اکا خان هلال او د ګلنزیر منګل شاعری که هم وای د دوی خواهش ته برحال ما خو مخ کې مو ویل چې اوریدونکو به د ډیرو نورو شاعرانو سره مینه لري. خو معصوم ورمز دا وړ هم ډیر خسته شاعر دی. ډیرو هنرمندانو دا غوي کلامونه ویل هم داسې ده کنه ګرانه.
بالکل. زه سلام سلام کوم ازادران صاحب ته. ډیر ښه تاسو ګوډه زه په خپل باندې خبره مخ وړله که زه لکه مثال یو کې لیمټډ خبره مې نه کوله سواله دا خبره لیمټډ ده. لکه مثال ګلنزیر منګل صاحب مې خبره وکړه. بالکل چې ماته چې کلام ملایږي دا غنښه مثال لکه پښتونیت څنګه نه ښه کلام راته ملایږي. اف کورس ښه د پښتو غور کې
سندری شروع کی مخشوی وی
ما خدای تاسو مخکیم لکه دا وګړه کنه چې مثال زه درته چې څنګه نن دا طلب شته چې دا هو لکه موږ پښتون فیملی کې خدای اولریډی وی خو چې کله بیا مجبور شي لکه ما خدای تاسو مخکیم ویل چې به سره لکه موږ ګار هو الحمدلله
جی
او سره لکه کوپریټ کی کنه
صحیح
ما خپل څه یو
او فرمایش مو چې کومه سندره د خپل ډیره خوخیږي او هغه کرته دی وخت کې لکه ترنم کی وای
زما هو ټول خپل سندری دی ټول موږ خوخیږي. او ما د افغانستان باندې و سندره کې ویلې ده.
صحیح.
او دا د ویل څه خپل مسافر ما کنه او ډیر خلک مسافر دي شته دي کله موږ خپل رونی په ټول حال دی کنه
بنګای صاحب نو همدا سندره که تاسو ورته لګو وای امکان لري تاسو.
ها ها بس
بالکل منگ با تغوکش دیرا ماننا بالکل
مسافر کم زرتم شخ پل ارمان تزم مسافر کم زرتم شخ پل ارمان تزم موری
موری بس در زم افغانستان تزم موری موری بس در زم افغانستان تزم مسافر کی مزڑ تم شفل ارمان تزم موری موری بس در زم افغانستان تزم موری بس در زم افغانستان تزم جانتا زم موری موری بس در زم افغانستان تزم موری بس در زم افغانستان تزم
تاسو د عثمان بنګش په واسه کې سندر اوریده. حکمتیار ترين پښتنه کړي و چې په سندرغاړو کې د سوخوخيږي شاعري خو ظاهره ده. تاسو ویل چې د هورمز صاحب شاعري تاسو ډیر ویلې ده.
چې ما لکه سندرغاړي ټول خري کنه لکه دې انسپایرېشن لکه پلیجنس کې شو ګور خیر محمد شیخ شو هارون بچا صاحب کنه
صحیح
او په نیو کم سنگر کې رینشا
آشنا ډیره زیاته مننه چې په دې پروګرام کې مورا سره برخه واغسته. بیا هم زحمت درکو مشال ریډیو تاسو خپل ریډیو ده.
هر کله راشي هر کله ان شاء الله حاضر یو زموږ خپل پروګرام دی تاسو موږ خپل خلک یو شي موږ خوشاله یو او ډیره زیاته مننه کوم تاسو ماته
مننه تاسو نه هم ملګرو او نجیب عامر ته تربلې ونه پورې اجازه ورکړي د خدای په امان.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی دیرے کڑی
دا ہوئی دا ژوند او دا فنی دنیا سخت تاسو خبریږي
د مشال ریڈیو پنوی زانګړی پروگرام سروے کی
دا هری جمعه پورز په پاوکم یولس بجے
او دا خالی پورز د ماسپخین درینی میں بجے
دا مشال ریڈیو پخپرونه